په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګ رادیوي ډرامې یو برخه جوړوي. نن دوشنبه ده، د غبرګوري جوزا اتمه د می میاشتې 9 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د وریښمو د پلچې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یکشنبه بیرته پرانستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبې په ورځ د ایراني پوله ساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په دغه سرحدي شخړه کې چې 2 ساعتې دوام وکړ، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړي او د ایران تسنیم خبری اژانس د ایران لوري ته د یوه سرتیري د وژل کېدو او دوو نورو د چپی کېدو خبر ورکړي. د ایران انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز د ایران د وژل سوو سرحدي پوځیانو شمیر 3 یاد کړی دی. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې دغې اوسیدونکي چې د کوکچی سیند ته ځان غورځولی و، خلکو یې مړی پرون یکشنبه راویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغې ځوان نجلۍ کورنۍ ستونزې درلودې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي تر څنګ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر ښځو او نجونو یې د کار او زده کړو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي، دغه وضعیت په تېره ډېرې ځوانې نجونې له رواني پلوه اغېزمنې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میولرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون، د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 3.5 هکټاره ساحه کښېنولي چې غونډۍ له سولیدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغو نیالګیو د کښېنولو لپاره په کور دننه له بې ځایه 1600 کورنیو څخه چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود کسان غوره سوي وو. د دې پروګرام په وینا د ګډونوالو 40% یې ښځې وې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دروان 2023 د کال د می له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 2014 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړې دي. IOM پرون یکشنبه په یو ټویټ کې دا خبره کړې، خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنیدونکي افغان کډوال یو له ډیرو زیانګالو ډلو څخه بللي. تر دې یوه ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره له 2021 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو له 1,300,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل سوی د اسرائیل ولسمشر ایساک هیرزوک له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سیشنبه باکو ته سفر وکړي. په تلبیب کې د هرزوک دفتر پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوک به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی، د روان کال په مارچ میاشت کې په تلبیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 50 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. دا د هغه څه ځواب ګڼل کېږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بې پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. که دغه لایحه د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب سي، د اوکراین له طریق او د اوکراین له هوایي قلمرو څخه به د ایراني مالونو مخه نیول کیږي. د ایران او ایراني وګړو په وړاندې تجارتي، مالی او د ټکنالوژي په برخه کې بندیزونه هم لګوي. د سوریه دولتي خبري اجنس خبر ورکوي چې د اسرائیل هوایی حمله پرون نوخته د سوریه پلازمینه دمشق کې ځینی اهداف ویشتلی. دا په نږدې یو میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړۍ هوایی حمله ګڼل کیږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په باب کومه تبصره نه ده کړې. د سوریه سانا خبري اجنس راپور ورکړی چې د سوریه د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په ګاونډ کې دغو هوایی حملو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړې دي. د اجنس په وینا په دغو حملو کې یوازې مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې پر سوریه بله هوایی حمله چې شک کیږي اسرائیل به کړې وي د مې میاشتې پر دویمه سوې وه چې د سوریې په شمالي شر حلب کې نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی وو. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې اورئ د یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې ننګرهار کې د ګوزڼډ د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره دا خطر شته چې دغه وایرس د افغانستان نورو برخو ته خپور شي.
دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته یوسي او خاصده ناروغي هلته انتقال شي، یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی له ځان سره هلته انتقال کړي. نو دا یو لویه اندېښنه ده.
په بل لپاره کې اوري چې په کندوز کې سږ کال د ابیم ځکو د غنمو حاصلات زیات شوي.
یو دغه کوټو دغه شین زمونږ له وختونه دغه چې زراعت نه کې یو کومک د تخم وخت باندې هغه شي کنه بي وخت هغه وخت کې موږ غنمان چې وکړو او دی بیا کوم بوجي غنم کور کې هغه دا هم تکم بدن نه.
یو سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې خبرلنو ته په آزادانه ډول د کار اجازه ورکړي. د نړۍ ګڼو مشرانو رجب طیب اردوغان ته د ولسمشري د دویم ځلي ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم خپرو.
که سرکونه د کلي شاوخوا ته ورتېر شي ځمکې به هم ښې آبادېږي، ټیکټر به ورزي او ځمکې به داسې آبادوي چې حاصل به یو په څو کېږي. مولۍ صاحب
دا خپرونه یو ساعت دوام کوي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د دې خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو چارواکی وایي په لنډ موده کې په ننګرهار کې د ګوزڼ یو پولیو د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر سره چې دغه وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور شي. په ننګرهار کې په څه کم دریو اونیو کې د ګوزڼ یو پولیو درې مثبتې پیښې د دې ولایت په دریو بیلابیلو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د اما اړیکو مشر کمال شاه وایي چې د خپل نورو شریکانو په مرسته دې صندوق د پولیو د مخنیوي لپاره ځینې لارې چارې لټولې تر څو وکولی سي د دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ډپ کړي. نوموړي یو بیا پر میندو او پلرونو غږ وکړ چې پرې نږدې ماشومان یې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو ثبتېدل د ډېرې اندېښنې وړ ځکه ده چې د پولیو مثبت وایرس په سیمه کې فعال دی او د هېواد نورو سیمو ته یې د سرایت خطر زیات دی. یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامې اړیکو مسؤل کمال شاه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو کله چې دلته وایرس شتون ولري نو د نور کسان چې دلته تګ او راتګ کوي دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته یوسي او خدای نه خاصه د ناروغي هلته انتقال شي، یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی له ځان سره هلته انتقال کوي. نو دا یو لویه اندېښنه ده.
په افغانستان کې سږکال د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه د تېرې غویي یا سور میاشتې په 22مه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه چې دوه ورځې وروسته دوهمه مثبت پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تثبیت شوه. د پولیو د درېیمې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور هم تېر اونۍ د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه ورکړل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې یونیسف د دغه وضعیت د کنټرولولو لپاره یو له لارې چارې سنجولي چې د خپلو شریکانو په مرسته د راروانې جون میاشتې په 12مه په سیمه کې د پولیو ضد واکسینو یو کمپاین هم پکې شامل دی.
د جون په میاشت کې یو کمپاین پلان شوی دی چې هغه به ننګرهار ولایت په ګډون د هېواد په ختیځ او کې ترسره شي. شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان به پکې واکسین شي. هدف هم د دې کمپاین همدا دی چې په دې سیمه کې د ماشومان معافیت لوړ کړل شي تر څو د پولیو شته وایرس په دې سیمه کې په ماشومان اغیز ونه کړي او نور خپور نه شي. دې تر څنګ د عامه پوهاوي برنامې هم تر لاس لاندې دي تر څو هلته د خلکو پوهاوی ډېر کړل شي.
خو د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغي په مخنیوي کې میندې او پلرونه مهم رول لوبوي او زیاته کړه که دوی په هرو کمپاینونو کې خپل ماشومان واکسین کړي نو پر پولیو یا ګوزن ناروغي د اخته کېدو خطر کموي. دا چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان انکلیوالي په اړه وایي.
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کېږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کېږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پښې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سیګی هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او که چیرته دغه ناروغي د عضو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه عضو خپل فعالیت له لاسه ورکوي، سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کېږي.
تیر 2022 کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې افغانستان پولې ته څیرمه په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په تیرو څو کلونو کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه د ناامنیو د پیښو په شمول له یو لړ خنډونو سره مله وو. په پاکستان کې ډېر ځلې د دغه واکسین کمپاینران او ساتونکي د سخت دریځو وسلوالو لخوا په نښه شوي او په افغانستان کې په تیرو دو لسیزو کې هم د واکسینو دغه کمپاینونه په ډېرو ناامنو سیمو کې نه دي تطبیق شوي او په ځینو کې هم د طالبانو په ګډون د هغه مهال د حکومت ضد وسلوالو ډلو مخه نیولې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا څنګ مسؤولي د طالبانو له حکومت ته غوښتي چې د خبريالانو لپاره دي داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد توګه د افغانستان وضعیت په اړه راپور ورکړي. هغه امریکا ژغته په مرکه کې زیاته کړې چې طالبان باید بهرنیو خبریالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان په اړه راپورونه ورکړي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
یو شمېر خبریالان چې په افغانستان کې د نن کار کوي وایي له سانسور پرته حقایق او پیښې نشي راپورولی. د تخار ولایت یو سیمه ییز خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هغه خبریالان چې د افغانستان د نن کار کوي نشي کولای پیښو ته لکه څنګه چې په واقعیت کې د انعکاس ورکړي، ځکه اطلاعات سانسوریږي او که خبریالان خبرونه او راپورونه سانسور نه کړي د مرګ له خطر سره مخ کیږي.
همدارنګه په پلازمېنه نا کابل کې خبريال چې د همون غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د هری ورځې په تیرې دو سره د بیان ازادي په افغانستان کې محدودېږي.
سانسور بعضی از خبرها و کار بعضی
د طالبانو له خوا د خبريالانو د کارونو او خبرونو سانسوریدل د سرګندوي چې ورستربلی په افغانستان کې د بیان ازادي حالت خرابېږي. اوسنۍ حکومت رسنیو او خبريالانو ته د کار او فعالیت سم اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤلې بیالی د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په ازاده توګه راپور ورکړي. اغلی لی له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې طالبان باید سمدستي د خبريالانو نیول بند کړي او بهرنیو خبريالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان له دننه څخه راپور ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خبريالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې پر رسنیو د بندیزونو لګول، د خبريالانو نیول، تاوتریخوالی او وهل ټکول یاد کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې دو پاړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې په څو ځلې ویلي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبريالان چې نیول شوي دي د خبريالۍ د دندې له امله نه دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤل دغه شان نه ودونه وغوښتل چې د هغو افغان خبريالانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان خبریال رضا پارساوی په یاد هیواد کې لګڼو ستونزو سره مخ دی.
ویزې اکثر خبرنګاران به پایان رسیده است.
د ډیری خبریالانو ویزې ختمې شوې دي او هر شیبه د دې امکان شته چې دوی به د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شي او بیرته به افغانستان ته ډیپورټ شي. د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې لرو. په پاکستان کې د کار زمینه کمه ده او بنسټونه نور مرسته نه کوي. بل مسله زما د ماشومانو دراتونکو ده، هغوی نشي کولای چې په پاکستان کې زده کړې وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریال او د پاک افغان د نړیوالې ټولنې د کلتوري کمیټې مسؤول محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر 200 زیات افغان خبریالان په پاکستان کې اوسېږي او دې ته په تمه دي چې خپل د مقصد هیوادونو ته کډوال شي.
دلته هم وضعیت کړکېچن دی. د امنیت له پلوه ځاني مسؤلیت نشته او خبریالان بې برخلیکه دي. د هغوی کیسونو ته د رسیدنې کومه هیله نشته او دغو مسلو په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو ذهني تشویش جوړ کړی.
نږدې یوه میاشت وړاندې د بښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده. په افغانستان کې خبریالان نیول کېږي، شکنجه کېږي، ګواښل کېږي او ان د حقایقو د ویلو په خاطر وژل کېږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو ویاندویانو تر رد کړي، خو په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو اندېښنې او شکایتونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان الله سره فرانسوي ژورنالیست مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې د خلاصون هڅې ناکامې شوې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه اخلي او خرڅوي شکایت لري چې د طالبانو حکومت د دوی کاروبار بند کړي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په خپله کمه سرمایه به په هغو بازارونو کې چې په اونۍ کې یو ځل جوړېدل د موټرو پیر او پلور کاوه، خو اوس بېکاره سوي. نرګس مومند حسنزی راپور جوړ کړی چې د یوه شکایت کوونکي په ژغ پیلېږي.
خاطر هغه ځوان چې په اونیز بازارونو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوي، خو اوس چې د طالبانو لخوا دا بازارونه بند شوي وایي شاوخوا یوه میاشت کېږي چې بیکاره دی. خاطر زیاتوي ټوله سرمایه یې 5000 ډالر ده او لوی کاروبار پرې نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کومه سرمایه نه لرو. پخوانی دولت کې هم همدا بازار و، مثلا په ارزان قیمت کې به د جمعې په ورځ دا بازار و، سر کوتل کې به د پنځشنبه په ورځ دا بازار و، تر باغ کې د جمعې په ورځ، ګردیز کې د پنځشنبه په ورځ دا بازار و. موږ به ټولو بازارونو ته تللو، موټر او پیرو پلور به مکاوه. اوس دولت ټول بند کړی دی. دې موضوع موږ ته ډېرې ستونزې حوالاړې کړي دي.
دای وای کوم موټر چې مخکې اخستی په کور کې ولاړ دی او نشي خرڅولای. زلمای بل ځوان دی چې په قرباغ او د خیرخانی په سر کوتل کې د موټرو کاروبار کوي. دای د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بازارونه بیرته خلاص کړي. لدغه موټر پلورونکو یو ازادي رادیو ته یو مکتوب هم لیږلی او ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي حوزې مسؤول د موټر پلورنځیو خاوندانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې د واټونو پر سر د موټر پلور او پیر ته اجازه ورنه کړي. هغه کسان بیا چې په لوی بارګینینو کې د موټر پیر پلور کاروبار کوي، دا ښه اقدام ګڼي چې د موټر اونیز بازارونه د دوی کاروبار ډیر پیکه کړی دی. په کابل کې د موټر پلورنځي مالک کمال الدین ازادي رادیو ته وویل
دا جمعه بازارونه چې بنشوي ډیر خوشوي، ځکه دلته موټر د پلورلو دوکانونه شته چې 50 تر 60000 کرایه ورکوي، څومره نور د مالی جواز ورکوي، صنفي جواز ورکوي، 15 کشپګ رقم نورې مالی دولت ته ورکوي. یو موټر پلورونکو خپل لګښتونه نشي پوره کولای.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او په کابل کې د دوی د امنیه قومندانۍ ویان د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې اونیز بازارونه شته چې په دغه بازارونو کې موټرونه او نور بیلابیل توکي پیر پلور هم کیږي. د بازارونو اکثرا د دوشنبه بازار، پنځشنبه بازار، جمعه بازار او د اونۍ په نورو ورځو هم یادېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسله څېړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیې د انتخاباتو د عالی بورډ مشر احمد ینر تیر ماښام ناوخته اعلان وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات ګټلی او د ولسمشرۍ د بلې 15 کلنې دورې لپاره به په واک کې پاتې کیږي. هغه وویل چې د لومړنیو نتایجو له مخې اردوغان 52.14% رایې ګټلې دي. د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 43.86% رایې خپلې کړې دي. په دې توګه به 9.8 کلن اردوغان د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ دوره مخته وړي. د اردوغان په دغې بریا سره د هغه واکمني درېمې لسیزې ته غځېږي. اردوغان په 2003 میلادي کال د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او وروسته د ترکیې پارلمان نوموړی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه وټاکه. د ترکیې په نظام کې د راوستل شو بدلونونو له مخې په 2018 میلادي کال کې اردوغان د خلکو په مستقیمو رایو سره بیا د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټله. اردوغان پرون د ورځې ناوخته داسې مهال په دوم ځلي انتخاباتو کې د خپلې بریا اعلان وکړ چې د رایو شمیرلو بهیر لا بشپړ شوی نه و. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو په داسې حال کې چې د رایو شمیرلو بهیر دوام درلود په استانبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې که څه هم خپل ماتې ونه منله خو خفګان یې څرګند کړ او وویل چې هیواد مو ډېرې لویې ستونزې په مخ کې لري. نوموړي له هغو 15 میلیون زیاتو رایو ورکوونکو چې د ته رایې ورکړې مننه وکړه او ترې وغوښتل چې خپله روحیه لوړه وساتي. کلیجدار اوغلو د غراز لغ خپل ملاتړو مننه وکړه چې د ډیموکراسي او د خپل هیواد لپاره مبارزه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د هغه بریا د دې ښکارندوی ده چې د ترکیې ولس د هغه نستړی کیدونکی کار او بهرنۍ خپلواک تګلاره ستایي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او په یو ټویټ کې ویلي چې له نوموړي سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. ماکرون ویلي فرانسه او ترکیه له ګډو ننګونو سره مخامخ دي. هغه اروپا کې د سولې ټینګښت، د یورو اتلانتیک اتحاد راتلونکی او د مدیترانې سمندر د دوړو هیوادونو په وړاندې سترې ننګونې وبللې. د مبارکۍ په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او له هغه سره یې په راتلونکو کلونو کې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د همکاري ډاډ څرګند کړی دی.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د آبی مځکو د غنمو حاصلات زیات شوي دي. ځینې کروندګر هم د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي خو په بازار کې د غنمو لټېټې به یې څخه شکایتونه کوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداري د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال په یاد ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نموړي ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی آزادوی راډیو ته وویل ساش کال په یاد ولایت کې پر 1,850,000 هکتار ابزمکه او دغه راز پر 9,313 هکتار للمي ځمکه غنم کرل شوی وو.
مسله په پیمانه وسیع غنم په شکل او بی وللمي درین ولایت
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې ولایت کې هم په ابی او هم په للمي بنا غنم کرل کیږي. د تیر کال په توپیر سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. تیر کال د کرنې ریاست له کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او د کیمیاوي سرې مرسته هم کړې وه.
د ښاغلي واحدي په وینا چې ساش کال د پسرلي په موسم کې د ورښتونو نشتوالي له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا یو شمیر کروندګر هم د غنمو د حاصلاتو له زیاتوالي خوښي څرګندوي او دغه راز لاړون چارواکو غواړي چې له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته وکړي. شپېته کلن امر الله چې د کندز ښار اړوند د کلیګو په سیمه کې پر 40 جریبه ځمکه غنم کرلې دي، هغه وایي ساش کال یې له خپلې کروندې ښه حاصل ترلاسه کړی دی.
سکاری غنم ډیر ښه غنم او ښه حاصلات مو اوبو کالم له خیر سکاری ښه اوبو زیات دي. یو دغه کوټو دغه شین در ګران دي. زموږ دغه غوښتنه دغه ده چې زراعت نه چې یو کومک د تخم وخت باندې هغه شي کنه بې وخت هغه وخت کې موږ غنمان چې وکړو او دی بیا کومه بوجۍ غنم کور کې هغه بیا موږ ته کوم بدن نه خوري.
د کندز ښار اړوند د باغمري د سیمې یو کروندګر کریم ګل لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې د میکانیزه کولو په برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د کروندګرو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له امله به د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
او دا کوم غنم چې تاسو اوس ګورئ دا کوم حاصلات چې موږ سږکال اغېشتي دي د پروس کال په حساب سږکال تقریبا یو په یو نیم یو په دوه تقریبا حاصلات زیات کړي دي. همدغسې چې تاسو ګورئ سږکال اوبم فضل د خدای د مخکې نه ښه دي، د دې نه بعد به د خیره سره په دې ځمکه کې موږ شولې ږدو.
د یاد ولایت د حضرت سلطان د سیمې یو کروندګر عبدالرحیم بیا په بازار کې د غنمو د نرخ له ټیټوالي شکایت کوي.
وخت حاصل غندم ما شو ده، غندم ما 170 را شو ده.
پخوا د غنم نرخ لوړ وو، اوس چې زموږ د حاصلات وخت دی بیا د غنم نرخ 120 افغانۍ تر ټیټ شوی دی. موږ یو بورې تور سره په 15000 افغانۍ اخستی وو او د یو سات قلبې لپاره مو ترکتور ته 1200 افغانۍ ورکړې وې. د غنمو دا ټیټ نرخ زموږ کړې لګښت نه پوره کوي. کله چې د غنمو نرخ رالویږي د خوراکي توکو د کیمیاوي سرې او د تیلو نرخونه هم باید راټیټ شي.
د کرنیزو چارو د یو شمیر کارپوهانو په باور که د افغانستان د کرنې په برخه کې اصلاحات رامنځته شي او د کرنې په خوانۍ او دودیزه بڼه نوې میکانیزه سیستم ته واړول شي نو له امله به یې هیواد د غلو دانو لاړخه پر ځان بسیا شي او تر څنګ به یې د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته ورجست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته خبريږي. د افغانستان په لویدیځ هرات کې د شیرین جان په نوم یو میرمن وایي چې د اشک او منتو په چمتو کولو او پلورلو د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې ډېر کسان شکایت لري چې د کاروبار او ګټې وټې بازار سوړ شوی، ځکه نو ګڼ کسان اړ شوي چې خپلو شخصي کاروبارونو ته مخه کړي. له دې میرمنې سره سنا کاکړ خبرې کړې دي.
خای د نارینه ول لپاره د خاط په یو غنه غونه کې د خوراکي توکو خرڅلاو او چمتو کول عادي خبره وي. خدای افغانستان په دودي ټولنه کې د هرات په ولایت کې یو خصه د هرات خر په لامه واټ کې چې لګنه غونه د کسیمه د عاشق او منتو پلوري. شیرین جان څوکا لوړان دی لبر ولایت څخه هرات ته راغلي او اوس چخاوندي وسکار دی په هرات خر کې د عاشق او منتو په پخولو او پلورلو سره د خپلې لاس کسي د کورنۍ لګښتونه پوره کوي. شیرین جان وایي د دې پر ځای چې چاته لاس اوږد کړي او مرسته وغواړي په خپل کار کوي او حلال روزي پیدا کوي.
هم دغه کار می پایل کړ. خاروالی ته ورغلم، وی ویل چې لاړه شه او کار دی پایل کړ. شکر دی چې وخت تیریږي. په کار کولو کې شرم او ننګ نشته، لسوال کولو او بیکاری څخه غوره دی.
شیرین جان وایي چې دا کار یې په بلخ کې هم کاوه خو په خبره یې په هرات کې ښه کار کیږي. نوموړی زیاته کړه 15000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او دوه زامن یې هم ایران ته د کار لپاره تللي. خو څه کوي چې له دې کار څخه د خپل ځان او کورنۍ لګښتونه پوره کړي.
روزانه برام ما 200-250 میمانه یعنی جام کا کرای سرا
هر روز ل 200 څخه تر 250 افغانۍ ګټه پاتې کیږي. پیسې ساتم د کور کرایه 15000 افغانۍ ده. کرایه ورکوم او د لاس کسي ز کورنۍ لګښتونه کیږي.
یعنی دا نور خور پیدا میکنم نان شای یعنی
د شیرین جان یو شمیر پیرودونکي چې د دې د لاس پخلی خوړلې وای چې خوندور خوړه پخوي. د هرات ښار یو اوسیدونکي وحید الله زمانی ازادي رادیو ته وویل
ماګه روزانه هر روز مې مې جګا پښخاله
مو هر ورځ ترور ته د خوړو لپاره راځو. د دې خوړ سی یو خوندور دي کوم اسنو زنه شته تور هم خلوی لري. موږ ور ناراضیو، خدای دی ور ناراضی وي.
شیرین جان چې څلور لونې او 15 زامن لري وای نارینه او ښځې دواړه باید د یوې کورنۍ د ژوند د ښوالي او د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره کار وکړي. د یادونې د چاشه کومنتو یو ډول هوسانه خواړه دي چې د وړو غوښې، ګندنې او نورو موادو څخه جوړیږي. دا خواړه په افغانستان کې ډېر خوښوونکي لري او خپله شیرین جان یې هم خوښوي.
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. په څو شیبو کې د ازادي راډیو د هیلي وړانګې راډیوي ډرامه اوریدلی سي. خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د وریښمو د پلچې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتی حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یک شنبه بیرته پرانستل شو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبه پر ورځ د ایراني پوله ساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل شوی و. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د ویزوان انجلی د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمه دغه اوسیدونکو چې د کوکچی سیند ته ځان غرزولی وو خلکو یې مړی پرون یک شنبه راویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغه ځوان انجلی کورنۍ ستونزې درلودې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی لغمان کې د غونډیو پلمونو کې د میولرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالی مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 3.5 هکټاره ساحه کښېنولې چې غونډۍ له سولېدو او وچکالۍ وساتي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې دروان 2023 د کال د می له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 2014 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړې دي. آی او ایم پرون یک شنبه په یو ټویټ کې دا خبره کړې خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنیدونکي افغان کډوال یو له ډیرو زیانګالو ډلو څخه بللي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلی ټاکنو ګټونکو اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو لمخې هغه څه باندې 25% رای خپلې کړې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر ایساک هیرزوک لخپل آذربایجانی سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سیشن به باکو ته سفر وکړي. په طالبیب کې د هرزوک دفتر پرون یک شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوک به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی د روان کال په مارچ میاشت کې په طالبیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 میلادي کال راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 500 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یک شنبه دا خبر ورکړی دی. دا د هغه څه جواب ګڼل کیږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بې پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړې خو تهران دغه تورونه ردوي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه کلایم هغه څه چې ماته له هر څه څخه ډیر سکون راکوي هغه د ماشومانو غږونه، د لوبو او مستۍ شور، منډې رامنډې، ماشومانه خنداوې او خوښۍ دي. کله چې تاسو د خپل کوچنیوالي خوږې شېبې را یاد کړئ نو تاسو به خامخا ووایئ چې زما ټول دولت او شهرت دې تالا شي خو زما د ماشومتوب شېبې دې بیرته راوګرځي. ماشوم او ماشومتوب ډېر ښکلی وي ځکه خو د ماشومانو روغتیا او پالنه پر مور پلار او ټول کورنۍ فرض ده. که ستاسو ماشومان روغ وي نو ستاسو کور به له خوښیو ډک وي. رښتیا تاسو خبر یاست چې د ماشومانو ملګري یعنی د ګزن واکسیناتوران ستاسو کلي ته هم درځي. تاسو هم خپل ماشومان د دلوې له 3 منټې څخه د دلوې تر 6 منټې پورې د ژوند د 2 ساسکو واکسین لپاره تیار کړئ. روغ ماشوم خوشحال کورنۍ
رسمونه رسمومه زګلونه رسمومه د خپل کلی کروندې او سرکونه رسمومه ز باغونه رسمومه ز سندونه رسمومه
وای مالا لیلوري دا څه خوک شیرو دا د څه شی رسم کړی دی
پلاره دا مې خپل کلی رسم کړی دی
وا نام خدای دی وی په ګوتو دی برکت شه دا څومره ښکلی او رنګین رسم دې کړی دی
هغه رنګې چې تا په بازار کې راته واخیستې رسمونه ته مې په کار وې
رنګې در جار شه نورې به هم درته واخلم رښتیا چې دا سنګین لالا دې څه شو
هغه دې دنګړ په بر سر کې کار کوي
ته ورغه کچې دلته راشي او ستا دا رسم وګوري څومره به خوشاله شي
پلاره هسې نه چې له کاره یو بسو
کار خو څه تښتي نه بیا به وکی ورغک هغه ستا په هوښیارۍ او تکړهتوب ډېر خوشحالیږي
ښه ده چې ته وایې ورغک به کړم
هو ورغک چې ژر راشي او ستا هنر وګوري
سنګي لالا و سنګي لالا
لالا دې جار شه څه وایې ملالې ګلې
پلار مې وایي چې یو ځل دلته راشه
ښه ده دا دی درځم
هغه دې را روان شو چې دا رسم وګوري ډېر به خوشحاله شي
هو لالا مې ما تل تشویق کوي راته وایي چې ډېره تکړه یې
په تکړه والي کې خو د شک نشته لورې
ملالې ګلې څه مو ویل
پلاره ته ورته ووایا
ښه ده ملالې سنګینه زویه ته دا رسم وګوره ملالې رسم کړی چې ته څو نمرې ورکوې
ته راکه ملالې چې زه یې وګورم او سترګې پې خوږې کړم
لالا وی ګورا دومره بخنه وی
واه واه نام خدای دی وی په قلم دی برکت شه دا دې څومره کولای رسم استلای دی زما له خاصل نمرې او سره آفرین
څنګه لالا دا مې د خپل کلی رسم استلای دی
ډیر کولای دی دا کولې زمکه دا باغونه دا سیند خدا سړکونه څومره ډیر دی زمونږ په کلی کې خو سړکونه نشته ایله یو سړک د کلي کوز سر ته راغلی دی
خو په دې کې زما یو مقصد دی
د څه شي مقصد ملالۍ
چې د خلکو ور پام شي د کلي ځمکو او هر ځای ته سړکونه تیر کړي
ملالۍ ګلې ډېر ښه فکر دې کړی دی زه چې په انګړ کې لښتۍ تیر کړم دا رسم به له ځان سره وړم چې کلیوالې وګوري او یو ښه فکر ترې واخلي
هلکه خیالي دا بوجی دا سره ونیسا چه در جرند دول تای ور پورتا کو
چنار گولا ممی پازا باوا لگ می خپل چورت تا پریدا
لخیالونو او چورتونو چه نجوڑی گی لکومک را سره وکا سوابه دی وشی
ساما دا کومک با در سره وکم خو گورا بیا با سندری را تا وای
وایم سندری خو دا سه نخ دی چخ دی را نواخلا
دادای دار اخلم
خیر اوسه
چه داسه دا اونی چنو
وایم کور ده ودان اوز با اینو ده جغنده پر دول که خالی کن ده آقا سی یارا خیالی ده کار سره خویلا چه لگلاس و کوره بی
غنم ده خالی شو خنو اوز نو کاسه را واخلا یو خیم مست سندره را تا وایا نو
سامدا سندره با در جرند در دروازه مخه تا اوائیو دلتا در جرند غاک دیر ده که ناوری دل کیگی
خانو درزا چه در جرند مخه تا ورتا کینو
خو گورا خیالی سندره با تم را سر اوائی
وایم پسترگو تی پایل که زیم در سر اوائیم
جند د خوشال د چنار ګلې جند کړای دی کپ کې خوشال دی اسې نه چې پکې ستړای دی
کپ کې خوشال دی
اسې نه چې پکې ستړای دی هاي هاي هاي
هاي هاي
وا وا
واله کچ نار ګلا تاو خیالي څه سندره پایل کړی دی
خوشال کاکا خیالي ګل ډېر خالق دی د ژرندې ډول ته یې د غنمو بوجۍ را سره پورته کړه ما وی چې دا یوه سندره خو به زم ورته ووایم
ښه ښه نام خدای دې وي خدای دې د خیالي په لاسونو کې برکت واچوي چې خپلو کارونو ته پام شي
آمین. خوشحال کاکا، مجرنده که می چورت برابر شی، چنارگل پسندره می بیخیز رو خوشحال شی.
چنارگولا؟
وای مامور کوا، خوشحال کاکا.
چه خیالی دوم را خدمت کرده، خو تیم لگو نازوا.
وایم پسترگو، شین چای با لطور گوڑ سرام دا حوز ورطا راوڑا.
شین چای او تورا گوڑا خور جار شا، دا سه اوکا چی او چه غنمم ورکا. او ری دلی می دی چه خیالی کاؤترم ساتی، ده کاؤترو لپارا با غنمم یوسی.
وایم پسترگو.
چمرچ و مسالا بکیم آچام که دخ بلا خونده ورشی
پلوشی ماوی چه اوز بده ده مین ورزو خواگه و اگمار آزی تالکه چه بیا شلغم باندی کری دی
ده سی خونده ور شلغم می پاخه کری چه کتی باور سر او خری
یاره ده شلغم خود اغا نوم ورکشی
خو پرونم توخی دی چه ویل چه شلغم توخی تا دیر شوی
زده توخی مل کرده وی کچه تا مینی وریجی پخی کردی وای
خیر دای من پا شلغم گزاره وکا ده مینی وریجی وار بام راشی پخی
یار دا شلغم خودی پتا مبارک
واهی مدخانا چیر تلاری
زما دکم یا دو سر با دوڑی وخرم شلغم و میاچیم زر سپین کرده دای
و سڑی نزخ فارام خواده نشم خواده اخو ما تا دغلا وریجی را وڑی وی اولا خو ما بیر تقبل خوان تی ولی گلی بیا ایمت خان آقای کچه هسته نه چیز ما خبری همی دلی بی خیر کی
پلوشه نوی میلمانه مانه میلمانه دیار کل راشی قندی گل تروری استری ماشی خواد شی لوری خدای دیده بچو لغا ما وساتا
آمین ده سرا رازه تروری دلتا دیدی والتا تا کیا وکا رازه
خدا پلوشه ده دیگ ترسنگ ناسته ای چیشه دی پاخه کری دی؟
شلغم می پاخه کری دی تروری اوز باید پگای سر او خرو
کور دی وادان ما دوده خواره لیده
نه دومه وقتی با دی نوی خواره لی رزه زما دلاز بخلای با مبوری چه چنگه دی
ستا دلاز بخلی ما دیر خواره لی دی ستا غنده خواگه لاسونه پا دی طول کلی که دی چانشتا
خو زما لاسونه آنگه دی چا خبره توری پیشیو سڑلی دی تروری
وی پلوشی خدای دی نکی داسه ولی وی وخ که دی جار شم ولی جاری
اوز لگ مخ قیمت خان نتا دیر غصه شد تروری ویلی چی ولی دی مینی وریجی ندی پخی کردی ما خود داسه ورطا نشو ویلی چی اگه خود اغلا کردی وی او آرامی وی ما بیر تا ور ولی گلی
تا با ور تا ویلی وو چی کما بلا ورز باوریشی در تا پخی کم
دا بانا خو می ور تا اکنا تروری خو بلا ورز با بیا وریشی گواردی از دمائل کما کم ور تا
تا وریشی تا خپای دادی یو من وریشی می در تا راوری دی
وی قندی گل تروری تا ولی زن پا عذاب کردی
دا نسا عذاب ده سره گاواندیان یو دیو بل پخه و بچه شریک نشو دانو بیاد سه گاواندی توب شو
ویم که دیو دان تروری تو بلامو دیره شا تاسو بر احتیاجی زمو خر گاواندیان یای دایدی در تاجر در کی
لوری ده خیالی پلار ویل چه احمد خان سر تنبا بانی آدم ده حسی نده اغوری جو پسر لپلوشه سر خبگان راشی نو زکمی داوری جی راوری
اوه دا خو امید راغی امیدا ستړی مشی
خیر اوسه چنارګولا
امیدا ته د ژرندې مخې ته په دې پوزي کې نه زه د ژرندې ډول ته د غنم اچوم دستي درځم
چنارګولا داده زه کېناستم ته دې په آرام خپل کار کوه
داده د ژرندې ډول ته مې غنم واچول زم دستی دهاز پا گام رازم
دهاز پا گام مرازا رو بغرزی دی چنارگل پا گام راشا
امید گولا دو وایا چشین چای لطور گوڑی سر در تا راوڑم او که واسان در در تا وایو
چنارگولا نشین چای لطور گوڑی سر اغوارم او نام سندره بس خبری کوا چه خبری دی گوڑی شکری هم دی او شین چایم
خبری خوبا وایم پا بوجویو بوجویو درتا وکم وایم کور دی لگا لیڈاک شا تو خبرو تا خپایی
نا نا پا بوجویو بوجویو مکوا ستا دوی خبری هم لکه یوا چه تا غنم داسی قدر منی دی
پا نیکلی که تزکر آبا نگرانه چه دو خبرو پا قدر پویگی
که دیجران دی تبیر نوی تا هم پا دی پوزی که نا
خدا دای چه تو آئی که بنو آقا دای یو بل مل گره دیم دی خطر آروان دای
چوک دای
سنگین دای آقا نوی چل ماجرات راستون شوی دای
خا خا سنگین خودیر گل سڑای دای
او گل سڑای دای خو زمونگ اکسونیم دا بندی خانه پا دیوال ندی لگولی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
وعلیکم السلام سنگینه گلا استرای مشه
عزتمند روسی چنار گلا
سنگینه دلت از ما تر سنگینه
هو ام دلت کینم اللہ تاسر امی او کارم و تدا تصویرو گرا دام وڑی خور مال علی استلای دی ده خوشحال خیلو ده کلی تصویر دی
نام خدای دیوی سمره خیر رسمی ویستلای دی
اوهو زمون جیرانده هم رسم کرده دا ده دای ده جیرانده ترچان که چنار هم رسم کرده دی
امیده ده ملالای لده رسم نه یاو مقصد پزده که و
چه مقصد؟
پر رسم که خو گوری چه ده کلی هر برخی تایی سراک ور تیر کرده دی
اوهو ور تپا میشو خو ارمان چې زموږ په کلي کې هماغه یو سرک دی
بس بس اوس د ملالۍ په مقصد وپوهېدې ملالۍ وایي چې د کلي هرې برخې ته دې داسې سرک ورتیر شي لکه په دې رسم کې
دې رسم خو ماته لوی درس راکړه که خیر و زه او ته به له کلیوالو سره مشوره کوو چې د کلي د ټولو سرکونو غم وخورو چې سرک وي د کلي د ګټې وټې لارې به هم ډېرې شي
وایم کور دې له غلې ډک شه یو سرک به زموږ ژرندې ته هم راتېره وای
السلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ځوانانو ستړي مشئ
سلامت اوسې مولوی صاحب محترمه
مولوی صاحب اجازه خو به وي چې یو څو شېبې در سره کینو او یو د خیر مشوره در سره وکړو
امید راځئ هر کله راشي بیا مشوره خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سنت طریقه ده او په مشوره کې خیر و برکت و اصلاح وی
سنگینه رازه د مولای صاحب تر سنگ بکینی
سامه ده امی جانه مولای صاحب چه ستاسو وخونه نیسو
نه سنگینه وروره زه اوزګاریم لگ مخ کې مې د یوې مهمې مسالې په باره کې مطالعه کوله چې له مطالعې فارغ شوم هم دلته د جماعت مخې ته په چمن کې د مرغانو اوازونو ته غوږ شوم
ډېر ښایسته ځای دی او د مرغانو اوازونه هم خوند کوي
هو امیده دا ونې بوټي مرغان دا ټول زیروح او غیر زیروح د رحمان پروردګار ثنا او صفت بیانوي
بالکل مولوي صاحب همداسې ده
ښه تاسو د مشورې خبره کوله اوس به اصل موضوع ته راشو خبرې به پرې وکړو او د خیر او اصلاح طریقه به یې ولټوو
مولوی صاحب مونږ د کلي د سرکونو په باره کې له تاسو سره مشوره کوله
سنگین ښه وایي مولوی صاحب زموږ د کلي ډېرو برخو ته سرکونه نه دي ورتېر شوي د سیند د غاړې ځمکې هم سرکونه نه لري
که سرکونه د کلي شاوخوا ته ورتېر شي ځمکې به هم ښې ابادېږي ټیکټر به ورځي او ځمکې به داسې ابادوي چې حاصل به یو په څو کېږي مولوی صاحب
سنگین ستا خبره مې بیخي په زړه ولګېده له سرکونو سره ډېرې ګټې تړلې دي دهقانان بخپل حاصلات په اسانۍ سره بازارونو ته رسولی شي
د خلکو په کارونو کې به اسانی هم راشي
همداسې ده ښه نو په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده چې زه څه خدمت کولی شم
زموږ مقصد دا دی چې تاسو د دین عالم یاست او کلیوال تل د خیر کار ته رابولئ که مهرباني وکړئ چې کلیوال د سرکونو په خیر او برکت وپوهوئ او د سرکونو جوړولو ته یې راوهڅوئ
دا کار به ولې نه کوم دا خو د خیر او ثواب کار دی زه ستاسو نه مننه کوم چې د خیر او ثواب په کار کې مو در شریک کړم
مولوی صاحب الله دې عزتمن لره چې زموږ د خلکو زړونه او ذهنونه روښانوي او د خیر لارې چارې راښیي
الله عظیم الشان دې ستاسو په شان د خیر او د جامعې د اصلاح لپاره ځوانان ډېر ولري خو زما په زړه کې یوه بله خبره هم راګرځي
مهرباني وکړئ مولوی صاحب کومه خبره
زه وایم چې دا خبره د کلی له نورو مشرانو سره هم شریکه کوي، چې د هغوی مرسته هم راسره وي او کلیوال حشر ته راوبولي. هغه د چا خبره غوړي بلا غوړ شي.
هو رښتیا وبخې مولوی صاحب، یوه ډیره مهمه خبره را یاده شوه. د دلو میاشتې له درېیمې نیټې څخه تر شپږمې پورې کور په کور د ګوزند واکسین کمپاین پیلیږي. ما ویل که کلیوال خبر کوي چې ټول خپل ماشومانو ته واکسین وکړي او هیڅوک هم ترې پاتې نه شي.
اوهو چنار گولا، دژرند گولا، السلام علیکم.
و علیکم السلام. وایم کور دی لغلی ڈک شاہ شکا سنگا دا سے پچانگ رانا تیرے گی
پچانگ زکا تیرے گم چو دیر ضروری کار لرم باوائی کنک دی در شم دیاوی پاسا باوی او راتوائی چرازا کیر مجلس راتو کا
اوزیم نپریدام را وگرزا کور دی لغلی ڈک شا دا خوشا لیا و تانو اصلا دی امتر چانگ پتا نیولی دا
نه نه له کاره به مې نه باسې، سل زره کارونه راته پراته دي. ته خو وزګار خېلې، په ما به غرض نه لرې. هو
ګوره، په خپله خوښه را وګرځه، وایم کور دې له غلې ډک شه. ډول در سره دی، یوه پنجه ډول راته ووکه، بیا نو چاپ چیرې ځې په مخه دې ګلونه.
یاره چنارګوله، نن د ډول وهلو ته نه یم وزګار، زم د کلی میدانې ته.
د کلی په میدانې کې څه ګلونه کرې؟
د کلی په میدانې کې ډول وهم او کلیوال د خیر له کاره خبروم.
د څه شي د خیر کار یادوې؟ کور دې له غلې ډک شه، خو ما هم پې خبر کړه.
ګوره و چنارګوله، چې ځان خبروې بیا نو د کلی میدانې ته راشه، ډول به واورې او په هر څه به ځان خبر کړې.
دومره ناز و نخری مه کوه، وایم کور دې له غلې ډک شه. که راو نه ګرځېدې په زور دې راګرځوم. را وګرځېږه، ای په زور دې راګرځوم، منډې مه وکړه، خیالي مې پرېږده.
څه دې ویل چنارګله؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، چې عاشق درنه خلاص نه شي را وی ګرځوه، چې یو پنجه ډول پې ووکړو.
وایم بی غم اوسه، عاشق څه د آس غونده ګړنده یم شي د خیالي ګل پنجو نه شي خلاصېدی.
دهغسې په کشکه ولوی راوله، ما دومره زارۍ ورته وکړې، زما خبره یې په ځمکه وغورځوله.
ای ای چنارګله، درته م ویل کنه چې د کلي میدانۍ کې ډول وهم پرېږده کنه.
دا د کلي په میدانۍ کې د څه لپاره ډول وکې؟
خلک را خبروم چې د کلی د سړکونو د جوړولو لپاره اشر وکي. وایم
کور دې له غلې ډک شه، دا خو ښه خبره ده، په اشر کې به مونږ هم برخه واخلو. خو اول زما او د خیالي زړونه ښه که ښه ډول راته وغربوه، چې زه او خیالي ښه شپږ مخه یا تندر ته واچوو.
یاره چنارګله، چې نه مې پرېږدې کنه، دی ډول راځه اتر ته وخت.
ملالای تو چه شی مینځې؟
وړه وړه شالونه، وړه وړه کمیسونه او وړه وړه جاکټونه.
د څه شي وړه شالونه، وړه کمیسونه او وړه جاکټونه؟
د نازکو. ما وایم چې نازکې به مې ښکلی ښکاري او رانه خوشحاله به شي.
نو نازکې کله کله درنه خفه کیږي؟
هو خود رانه خفه کیږي.
په څه شي درنه خفه کیږي؟
چه جامعه او شالونه خیرن شی، چه دوی پا خاورو کرن از پیره شی.
خا بیا خوی نوخی ساتا، چه تل در نخوشحاله ای.
هو خود خی ساتم، زما ساتم ور سر تیروی.
نانزه کدی چه نمیگی؟
دیر کلی نمونه ای دی، یوا بدر جماله. بلا گلان داما بلا لیلا
چی چیر تا خکلی نمونه دی تا پا خپل نانزکو یکی دی لکه چی پلار دی را غی
خو آقا دی پلار می را غی پلارا ستره مشه
خواده شی لوری اللہ دی پا برکت لرا
آمین
دی ملالای پلارا ستره مشه
خیر بیسی خدای دی مخواره و ملالای لوری
پلارا ست ویل
پلار دی جار شا تیو ظلمات راشا چه پسر دی لاسونه را تیر کم او و دی نازو
خواده پلارا
ملالای بیا چه خزمت کرده دی چه نازوی
صدیقی تغوا که دا داده چه شی غاگ دی
دا خو پکلی که دول و حل کیگی
ته خبره چه دا دول ولی و حل کیگی
نه نو چه خبریم
دا دول دا اشار دول دی
نو اشار دا سل پارا کرده دی
دول زوانان و کلیوال ورغلی دی سنگینم ورغلی دی او دول پی او اتفاق پا اشار که لگیا دی
خانو پا دی که دی ملالی خبره تا سنگرا وخیستا
کلیوالو نیت کرده چه دی کلی هر برخی تا بسر گونه ورتی روی او دام دی ملالی لبرکتا دا دول دی اشار کار دی ملالی دا غیر سامه نتیجه دا چه ده کلی رسمی استلی و او ده کلی هر برخی ته سرکونه ورتیر کردی و
خانو کلیوال زما رسم خوخ کردی و
اوهو دیر خوخ کردی و ویلی و چه ده دی رسم غنده با ده کلی هر زای ته سرکونه ورتیر و
دا خونو بیا ملالای پا ده عرضی چه و نازوالا چی
کلیوال وای چه ده کلی هر برخی ته سرکونه ورتیر شی زمکه بخی آبادیگی اصل بای بازارونو تزی او کلیوالو تا با ده گت وات طریقی جوڑی شی
نره او مهین اوری چه دیگ خودی خطا یار شو ده صبر چه سر خلاص کم اوه واه واه نام خدای دیوی اوری چه دیری هی بخیشی ویدی چون رخواگا خوش بویی ده
اوه اوه نام خدای دیوی نن خدا طول کور ده مهین اوری چه وگمونی ولی ده
گره گره وای خلو با دی خواگاوی مینی وریجی لکه مشوی اما آقا پرونی شلغم میتاو دی کری دی
گوره پلوشی اسی به میشتی آنس وزه ده شلغم و ده مینی وریجو ده وگمو ده زمکه و آسمان فرقوی
خواه چی دست دنو رازه لسونه دیو میزه زبا وریجی راولم
خواه روا چو با
نیسه لسونه دست بونم درو اخلا زبا درمی و بدرو اچو
سامانه
زبا دو صفیه بسر دسترخانه وارکم دیا با وریجی راولم
هم بیخی می خواه خرا خو بلای متر مخی کوا زری راولا چه پرونی لوگم ام لا پزرکی دا
خیده چه پرونی لوگه دیم پزرکی دا نن بنا نره او مین وریجی دیر خیه در والا گیگی
تاو کل پخده او با گورو چه سنگ دی پخی کری دی
هو او بای گوری خو دیر اتیاد بکایی اصنو چی یه گوتی او یه هم جبه دیور سره اخری
دومره نو دخپل پخلی صفت را تا مکاوا
ده زان او پخلی صفت ندر تکام او تا ویل چی دیر بگایم ماویل دیر الوگی با جبه یه گوتی ور سره اخری
تا ضروری جی راولا زما ده گوت و جبه غم مکاوا
لک صبر کوا ده صبر میوه خواگاوی ده دیوری جی ده مخی تایخی دی بسم الله کوا داروی کنو بخیر
یاره پلوشی چه دا دی چمه خونده وری پخی کری دی چه دا بستا دی پخلی کمال بی او که وریجی بکی وریجی بی
نه پیگم چه زما دی پخلی کمال با چم رئی خو وریجیم پر اختیام خی وریجی بی
یاره از خوان چه هم وریجی خی وریجی دی هم ستا دی لاز پخلی خونده ورده
وایم کور دی وران سره یا چه پر تو دمر که میلا دا یاوزل دزان صفت در نواری ده
خود تا هر اورز که خواره را تا پخوا نزو بلی هر اورز صفت کن
نو تا چه دنیا پا کار که گوتی نخڑوی که خواره با نکومشی که دخبر از ما که خدمت وکی سمو با منو رو خلق وغندی هر چه پریمانوی
ولی کار نکوم دانون دوم رسترشوم چه مکه و پختنا
نن پا چه شی دسترشوی
دکلی پا اشار که دکلی شاخوا سرکونا تیریگی لاسونا می پولی پولی شو
ویم شکوشه دا ده خیر پو کار که خونه برخ اخیسته دای ده اجرونه در کی
نو ده کرفتی ها بانده وی ای مهین ورش خود دیر مزا اکره خوزنه پویگم چه ده مهین ورش بزمون کور تا لکومه ناغی دیوی وهم قدمونه دی بخته وروي.
ننزه دومره وایم چې په لیکلو لیکلو مې د قلم رنگ خلاص شو، ځکه چې د مور د مینې داستان دومره لوی وو. درنو میندو، د دلوی له درې منیټې څخه تر شپږمې پورې د ګوزن د واکسیناتوران ستاسو کلي ته درځي. تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته مو په خوله کې د دوه قطرو واکسین څڅول هیر نشي. بیا سره وینو. روغ رمټ او په امن کې اوسئ.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.